በአሜሪካ ያመልከና
د ازادي رادیو د دې یو ساده خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی خو یو شمیر مهم خبری موضوعات به هم واوري. زه امید زهیر مالیم. لومړی لاند خبرونه. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګټریش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپل وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلی او ژوند د جګړې ځپل دی. ښاغلی ګټریش وایي د به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډیر زیان سره مخکړي او آن کورنۍ ته پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوږې له ستونزې کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی لخوا ورسره د ښوونځیو د بستو مرسته شوې ده. ملګري ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټکنه کې دوه اندېښنه ښیي چې طالبانو له نهه میاشتو تیرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې یو سلشل ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورزي. د دې روختون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تیلسمیا او نورو ناروغیو 500 اخته کسانو ته ورکول کیږي. تیلسمیا د وینې د کموالي هغه ناروغي ده چې ورباندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. ښاغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي، جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي ښاغلی نینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وي چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین د روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا وبا خپرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسره تر هغه دا خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا له امله د 20 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهارشنبه د کورونا وایروس لومړی پیښې تایید کړي، ویلي چې په کورونا وایروس په دې هیواد کې تر 15 لک ډیر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې یو لک او سلور او یازره سلور سوت سلویخ کسانو تبه درلوده شي. لږ تر لږه یو اتیا زره سلور سوه دیرش تنه روغ شوي او یویشت کسان مړه شوي دي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي راډیو ټکا کام زموږ ادرس دی. د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای له دوی سره یو ځای پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنې دي. خو داسې مهال چې د طالبانو له واکمنۍ نه میاشتې تیریږي، دا ډله په تکرار ډله په تکرار وایي چې اوسنی جوړ شوی حکومت ټول ګډونه دی.
د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگال آزادی راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو نه متشکله ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې چې د قومونو تر منځ کېده، زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ هسې څه نشو کولی او بل همسایه هېوادونو نه هم هیله کېږي. له نورو هېوادونو هم هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي چې هغه موږ د دې تر منځ ګډ مسؤلیتونه دي یا د همکارۍ دي، اقتصادي راکړه ورکړه ده او داسې د دوو هېوادونو تر منځ اړیکې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کنفرانس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو، په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټول ګډونه حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په تیر اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغو انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
راپورونه وایي ګڼې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړی شي په خپلو لوڼو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وختي دي. هاخوا په ایران کې د یو ښوونځي مسؤلانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي له امله اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبې په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شوانزي سرمعلم زینب سجدی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی په شوانزي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 24 کلنی سجدی د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نوي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي ښوونځي سرمعلمې زینب سجدی ویلي د دوی ښوونځی اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه ښوونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه ښوونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو څارونکو بنسټ وای په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیو له کبله ځانته کافي خواړه نشي برابرولی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو هم خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې په میلیونونه کسان له بېوزلۍ کړیږي. روسیو کې په افغانستان کې لوږه بېوزلي او د خوړو نه خوندیتوب هغه ګواښ دی چې له نیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د ځنیو بېوزله کسانو په غږ پیلېږي.
په دی ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله بېوزله ښځې ښکاري چې د وچ ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره راغونډسته وې دي. په ویډیو کې یو تر ښکاري چې پر دغه ښځو وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بېوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکی بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بیې یو څه ټیټې شوي، خو دغه بیې اوس بیرته په جګېدو دي. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ شوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو وار بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیاج کېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیه د تیرو 15 کلونو په نسبت 80% لوړه سوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 40 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې د افغانستان وار له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بېوزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د سیګار د اندېښنو په ګډون یو شمېر ولسي افغانان وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې، خو په خبره یې اوس له لوږې سره مخ دي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د کابل ښار اوسیدونکی صبور وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د یوې اندازې تنخوا په لرلو یې ځان او خپلې کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړی و، خو اوس بېکاره دی او له شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمېر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8000 افغانۍ تنخوا لري، خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې اووه کسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسي برابرولی. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د نړیوالو مرستندویه هیوادونو بندیزونه او د امریکا له لوري د دغه هیواد د شتمنیو کنګل کېدل د دې لامل شول چې اقتصادي کړکېچ رامنځته سي. خو په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر هیوادونو افغانستان سره د مرستو ټټر وواهه او ویې ویل چې دا مرستې به د مؤسساتو له لارې په مستقیمه توګه تر اړمنو خلکو رسوي، هغه څه چې یو شمېر اړمن کسان یې د نه رسېدو او غیر عادلانه توب ادا کوي. د کندوز ولایت د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی داود شاه وایي که څه هم مرستې ته اړتیا لري، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي.
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسېږي. عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې نه ده. دوه بوجۍ درې درې بوجۍ کومکور کې او غریب ته ورکړل یوه بوجۍ نه رسېږي.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې یې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی. د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 18 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ لېټي د کچې ته ورسېږي. د غشان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ورله مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی.
افغانستان او راخوا د نړۍ وله یو صنعتي هیوادونو یا جیو د خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایی او د انرژي بحران ته لمن وهي. د وو هیوادونو همدارول د چین غوښتنه کړې چې په اوکراین د روسي د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي.
د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ډلې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولی سي د خوړو او انرژي له پلوه یو نړیوال بحران ته لمن ووهي، داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لا وګواښي. د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لرې کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده، ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده. د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي. په روانو میاشتو کې به د هغې